د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه، زه بشیر غواخم د څلور بجو په دې خبرونه کې ساسي هر کله کو تر څلور نیمو پر با تاسو بل بل ریپورټونه وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره ځان په مختلفو مسایلو باندې خبر او ساتي را سره پات شي. په باقی پاتې نیمه غنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه واوریدل شي. خو لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته د یو خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. سوداګرو ملکن ډیویژن ته د ټیکسونو نظام ورغځېدو په امکان اندېښنه ښودلې. د اسلام آباد عدالت بشرا بی بی لبنی ګالا سب جیل نه اډیالا جیل ته د منتقلې درخواست منظور کړي. او د یوکرین چارواکي وایي روس شپې مهال د هیواد په شپږو سیمو یو لویه حمله کړې ده. په ملکن کې یوې جرګې په ډیویژن کې د ټیکس په ممکنه توګه د لګېدو پر ضد دمې په 14مه د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو دمې پر 1مه په منګور پرس کلب کې د جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د حکومتي ژمنې مطابق دی د 2018 کال پورې ملکن ډیویژن کې ټیکس وانخلي. دوی د حکومت په هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې په جولای کې ښایي په سیمه کې ټیکسونه لګول شي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې د دوی د سیمې ځانګړې حیثیت د نورو پریکړو پترس کې نه ختمول کیږي. د نوموړي اشاره د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو طرف ته وه. هغه وویل
دا آرټیکل ولې ختمه چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې سیب ختم شو کسر تا جزز کمیشن ملکن ډیویژن تر هغه او زما د قائد او مشر سره مذاکرات کړي زه بالکل منم. خو د کسر تا جزز کمیشن پر منډیټ کې د سر پی اے پی اے ملکن ډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې سیب زما ختمه.
د جرګې مشرانو ویل چې په 1998 کې د پاکستان حکومت سره د شبې معاهدې په لړ کې ملکن ډیویژن ته یو ځانګړي حیثیت ورکړل شوی او سیمه له ټیکس نه معاف ګرځول شوې وه. مشال ریډیو له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار نن په 15مه ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر اخر وروسته پیل کړ. کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې په 14مه د هغوی په احتجاجي کیمپ بریدو کړو. په ډزوې دوه پرلتوالو وژل او تر لسو زیات یې ژوبل کړل. بلخوا د اف سي ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف سازش دی او ادعا کړې چې پرلتوالو خپل ډزې کړې دي. خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي. پرلتوال وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوې. د برج جنوبي وزیرستان اوسیدونکي تور پورې کوي چې پوځ یې په سیمه کې په کورونو چاپې وهي او بېګنا خلک نیسي. د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې او مشر ملک عصمت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال بېګنا خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نه سپاري. د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو خو د هغوی په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته جواب نه دی ویلي. خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې په 1مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیګونه او خلکو د نیولو په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد خودونکو عمران خان میرمن بشرا بیبی لبنی ګالا سب جیل څخه اډیالا جیل ته د منتقلې درخواست منظور کړې ده. دا خبره د بشرا بیبی وکیل نعیم پنجوتا نن په ایکس باندې په بیان کې کړې ده. د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن اورنګزیب محفوظ کړل شوی فیصله نن واوروله او اډیالا جیل ته د بشرا بیبی د منتقلې حکم وکړ. مخکې د مې په 2مه اسلام آباد های کورټ په درخواست فیصله محفوظ کړې وه. د روان کال د جنوري په 13مه بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 14 کالو د قید سزا اورول شوی وه. په عمران خان او میرمن یې تور دی چې سرکاري ډالې چې په توشخانه کې ښودل کیږي په غیر قانوني توګه خرڅې کړي دي. خو دواړه دا تورونه ردوي. او په یوکرین کې چارواکو ته مې پر اتم وویل چې د روس لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر په نښه شوې. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوي دي. چارواکي وایي د یوکرین مرکزي ښار کیف په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شول. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو ورته د زیان رسېدو خبر ورکړی خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه سره پورت نشته. د انرژي وزیر هرمن هالوشینکو د حمله په اړه ویل چې دا زموږ د انرژي سند باندې یو بل لوی برید دی چې شپږ سیمې په نښه کړي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام ټولنیزه شبکه ویل چې د روس په بریدونو کې لږتر لږه 500 غندي او شل بی پایلټ الوتکې کارول شوې. نوموړي ویل چې دا حمله په هغه ورځ وشوه چې ملګرو ملتونو په دویمه نړیواله جګړه کې د وژل شوو کسانو د یادولو او د بیا جوړجاړي لپاره ځانګړې کړې. روس ته 2022 کال په فروری کې په یوکرین د برید له پیل راهیسې په وار وار د برېښنا او انرژي انفراستراکچر په هوایي بریدونو کې پنخه کړې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه ل مليها مرزا د اوریدل د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اس د ملکند ډیویژن خلکو د سواد په منګوره کې د وی جرګې لاري یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې نوی ټیکسونه دینه لګوي. دوی وایي چې حکومت بیا هم ټیکسونه عملی کوي نو د مای په 14 به احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خلک دریز لري چې کله دیر چترال او سوات له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط دا و چې په ملکند ډیویژن به ټیکسونه نه لګیږي. خو په 2013 کال کې د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو او ملکند ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړ. البته اوسنی حکومت په منګوره کې د قومي مشرانو د جرګې د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دی ویلي. نور تفصیل به له نیاز احمد خان وارو.
دا ملکن ډیویژن تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم جرګی ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمو کال 2013 کې چې کله پخوانی قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوې نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وا.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرته جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زے بالکل منم. خود کسرتا جزید پہ کمیشن پر منڈیٹ کے دسر پی اے پی اے ملکن ڈویژن وہ ہم نو اصلاحات پہ قبائلو کی گئے اور جداگانہ شیر زما ختم ہے ہیس کلم دا خبر نہ منم اور دے منتخبو کسان تم دا خبر کر کو یقین و قدس تحریک پہ وی نہیں
بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادیه مرستیال صدر انوار الدین روستا مشال ریټویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي خو د سیمې خلق د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلق ډیر زپوله شوی دی د دې خلکو اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږ خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب کړلی دا غون هم د اله لرو چې هغه د قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډیویژن د اکټیکس چې د 2066 پوری چې کومه ده د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړل زمونږ د نواب دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدل ته کوم ده اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وای چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پیډ ګاډي د هغه پکړ د کړنه کم پمپونو لې چې کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې به د اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې بشر ټرون اړټال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی د دې سره سره به بیا د سټیپ وایز په موږ بیا که خیری په هر ضلعه کې په هر تحصیل کې به باقیت طور باندې بدر نه کو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلی سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټه وي خصوصي حیثیت ختم کړی شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړی شو خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړی شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړی کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مایا تما پټول نړۍ کې د تلیسیمیا ناروغي پاړه د ما په هوی ورځ د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې 98,00,000 خلک په دې ناروغي اخته دي. یعنی په هر ورځو مشمن کې یو مشوم د دې خطرناکې ناروغي سره پیدا کیږي. د دې ناروغي لوی وجه په خپل خپلوانو کې ودونه کول دي. د دې مخنیوي څنګه کېده شي په دې اړه د عظمت علي شاه ریپورت اورو چې په پېښور کې پرون د ما په هوی د وی غونډې ورسته را لګل.
غونډې ته بینا کوونکو وویل چې پاکستان کې اته نوی لکه خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته آبادې 11% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې، چې کله دوی ته بلډ مور پلار چي ځکه چې ډونر نه ملاويږي، بلډ په پیسو نه ملاويږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي، هغه کې د دې سپلین غټ شي، د دې زړه لوی شي، د دې لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دي هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینیج کولی، نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکې ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناک ده او دا ناروغانو د لسونه د 12 کالو په عمر کې مړي شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال رډیو ته وویل چې باید د ودونو مخکې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دونه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږ مورشي بيماری هم ویلې شو، دا چې د والدین نه د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي. اله چې کله په والدین کې ڈیفیکٹڈ جین، یعنی آغ جین کم چی یو اسپیسیفک پروٹین جوڑے، یو خاص پروٹین جوڑے، آغ چی دے راشی دا والدین نہ بچو تا بچی تا، نو آغ بچے چی دے بیا بیمار دی کی چی دے والدین چی کلا اے سمٹمیٹک پیشنٹ وی، اے سمٹمیٹک پیشنٹ چی دے مونگا آغ بیمار تا وای چی کم کی سمٹمز پخپل آغ بیمار نوی، س علامات پکی دن نوی دا بیماری، خو اغوی کی چی دے لگ دونا نقصان موجود وی اغوی ته پتہ نه لگی، دی کنڈیشن ته مونږه کیریر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریر جنې، یعنی خزه او خاوند دواړه کیریر وی، نو بیا چې دے کده دوی سلور بچی پیدا کیږي نو چانسز دا دی، پروبابیلیټی دا ده چې یو به بالکل میجر وی، یعنی د بلډ ضرورت به وی ورته او هغه چې دے مشکله زندگی به تیری، دا دوه چې دی د مور او پلار پر رنگي به، یعنی خپل به بیمار نه وی خو د دوی بچی چې دے ک دوی دغه رنگي د خپل ځان پر رنگي اند کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کده الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلیسیمیا، هپاتایټس او د وینا د لګیدونکې نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلیسیمیا په اړه د پوهاوي لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تلیسیمیا وه، هغلته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشولو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلیسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې سلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې د پاره دا تلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د می اتمه پنړی کې د تلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیواله روز مانځل کیږي چې مقصد یې پنړی کې د ناروغي په اړه عام اولس خبرول دي او د ناروغي نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورځو. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د دوو پړلتوالو تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لاره تړلې ده. پړلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد دي اقدامات وشي او سزا دي ورکړل شي. بلخوا ځایي انتظامیه د اف سي لخوا ډزې کول نه مني. ایوب ترین په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن پنځمه ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاهدو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق چکزی د مئی په ومنېټه وویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای شوی و. په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو موږ مخکې شهید پټ کړ، یو اوس خار ته سپارل کېږي جانانه مې، او دوه کسان یا دراغه زیات زخمیان د افغانستان د راتو رات واغو ته ورکو، او زموږ پنځوس کسان چې ورسي وو هغه خوش کړ. بس چې پر لک له بنو ورځي ټول اجابیرانه پیسلې پر دې باندې وس، او نن موږ غلام میډیا دفتر بند کی. تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پرس کلب چمن دا موږ بند کی.
ته شغلې څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دم ګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور شوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یوالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مې په ومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلی و چې له امله ډېری مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه.
د چمن پرلات د دې کومه مطالبه دغه مطالبه شتر سو پر د وخت حکمرانان د ستر ټول مطالبه نه منلي. هغه اخر مطالبه شته د زموږ غدا د کم د وس کسان وښتسو د دې ته کاتی وځ دا چاو د دې کاتلان څوک یا چاين فشار جوړ کړي درېم پرېخ دی یا سرکار ته ار څوک شي. افسوس خبره دا ده چې مون ولاده ولې موږ کسان ورکتي په کله نه وتل چانه منل. نن سار جانا نمې شخص د کلیس رئیس لیدی په روډ یش نو معلومه خبره چې موږ نور ځوانان په کلی کې په ګولې وشه سی بيستا موږ دا وایي ک په دای کې مجری ک کرنلی ک یو بل سړی چا چا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سره ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسل دنګ
خود پاکستان د سرحدي عسکرو للوري په چمن کې د مې په څلرم نیټه د پرلت پر ځای د بریتورونه په کلکه سره رد شوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټ یا ویزې تګ راتګ وکولای شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مې په ومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترګري په زیاتره پیش کی هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پر کړه کړه وا چې د چمن پر بارڈر تګرا تګ لپاره د پاسپورٹ شرط مهم وګرځوي، ځکه چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک بیل څه مهم کاغذانو د یو ځای څخه و بل ځای ته سفر وکړي. که څه هم تر دمګړی پورې د بلوچستان د حکومت له لوري د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت یو سل نوي ورځې پوره شوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزه شرط برته واخلي او د په خوا په ډول دی پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د خلک شکایت کوي چې د پاکستان فوج د غوې پسمو کې د لټون د عملیات په محل بې ګناه خلک نیسي او به د عدالتي کاروایل لپاره پولیسو ته د سپارلو په ځای د ځان سره ساتي چې اکثره وخت لا درک پاتې وي. دوی هم دراز د امنیتي کمروز خه هم شکایتونه لري. بلخواته د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر مشال رډي تویل چې په دې اړه به د امنیتي ځواکونو سره خبرې کوي. اشتیاق مسیدی نور حال درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په واجه یې په سیمه کې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله په دغې براکښې ویایي کوټکای سیمه لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلی په سر کیمرا لګوي چې په واجه یې د کلی اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غرسار نشدې ته په پوسا د ارمی چک پوسټ تای وس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ تاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګی کیږي. میجه ملاقات هر سره شوای و میجر سر چې دا کیمرا د نه لایک مش خو د کل زندگی دو چکل کې مش زینا دی عام بار تا وزي مولینا تا وزي مزکه تا وزي دغه به پردګی دو مش خپل تحفظات تر پیش کړی دی چیرې مش خبره نه مان لکیږي به خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راوون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چکیم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه پریشنینا شری دي او په سر چا پریشنا باد کی مخالکه د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون غورنه غورزم چې اول نه د میج مطالبه هدو چې د غیر قانوني اقدام دا د میج د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه و د ته مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په براکښې په دارنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمه کیمرې لګیږي ورس متحده دغه نه غا شوی و دا چونکه د میج رسم دای رواجم دای دولت د پردې جاسوسي ته سیریس مسله ده او په داسې ډول دا ولګیږي چې په اس کې کوري نه هنوي او غا یو کور پردا نه ډیسټرب کیږي نو پام د میج تراز نشته دای او که چونکه بیا په کوري نه لګوي د دغه وطن په داخل باندې د بد حاله کیږي نو زه د دې سره پراپر پرتا حق د کیم چې د ارمی ولدی نو امید لرم چې د میج په ژبه باندې پوښي نو دغه میج مخالفت کی دا غلط کړل دا غم د همې جمع کې ور سره او چې کیم وانټډ خلک دا کې میز څه نشو ولا خو د کور د کلی خال چې د کیمبري بیا پولیس ته نه حواله کوي نو به دم د زده د سره خبره حق نو شو می لرم چې ومن نشره.
د سویلی وزیرستان سیدونکي دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بې ګناه خلک گرفتاری سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر باند نکړل شول بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شهر او خبريالي عزت الله جواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړی نیولې او بغیر له مقدمې په جیل کې ساتل دي. د جواب زوی سنولا جواب وایي د پلار د روغتیا په اړه اندېښنې لري. جواب له تیرو شلو کلونو راهیسې په جلال آباد کې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یوه اداره لري او نوموتی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې هغه د ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو نور وضاحت یې نه دی ورکړې. د طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 په کابل کې حکومت ونیو، تر هغې وروسته یې په رسنیو بندیزونو او د خبرلانو نیولو ته دوام ورکړې. زموږ همکاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لار ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تیرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینه وو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس روان دي. تاسو اوریدئ اوس هم راځي چې اونیز خبرونه وارو د خبرونه تاسو زموږ خبريال عبدالحی کاکړ جوړي د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په نننی بحث کې په پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د رسنیو پر ازادي خبرې کوو. میلمانو مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ابراهیم شنواری او د امریکا په الاباما کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شادی. ابراهیم شنواری دان ورسپانی او د ډیوا رادیو په خاني خبريال دی او ډیره وخت له جرنالیزم سره وابسته دی. او فواد علی شاه هم په پاکستان کې په 2018 کې صحافت شروع کړی وو، بیا په ډیلی ټایمز کې پاتې شوی دی، بیا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره وو. او که تاسو یاد وي تاسو په ذهن کې هم دا وي چې د مشال ریډیو له 2018 او 2019 پورې یو رپورټر خبریال وو سید فواد علی شاه چې هغه چرته دی، نو دا هغه دا چې دی بیا مانسیری ته له مشال ریډیو لاړه دی، هلته یونیورسټي کې استاد وو، بیا پی ایچ ڈی دپاره امریکا ته ولاړ، هلته پی ایچ ڈی وکړه او بیا په الاباما کی دا وخت په ابرن یونیورسټي کې استاد دی. تاسو دواړو تار کله وای
نه مننه نه کاکر
خوشاله سي ابراهيم شرماري سي پایل بل تاسو کو د مې پر درې مدر سنوي د ازادي نړیواله ورځ نو د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د رسنوي د ازادي په اړه ریپورتونه خبره کړې چې پکې د بي پولې خبري اعلانو ار اس اف ريپورت هم او د امریکا خارجه وزارت بیا د پاکستان په مجموعي د نړۍ په اړه باندې سکم د بشري حقوقو سرغړونې په ریپورتو په دې کې په پاکستان کې د بیان ازادي او رسنوي ازادي هم خبره شوی. ار اس اف ویلو چې دا هیواد د بیان ازادي په حواله دوه درجه نور هم ښکته راغلی دی، یعنی په یو سل اتیا هیوادونو په پیرس کې پاکستان د درجه مندۍ په حساب په یو سل دو پنځوستم نمبر وو. بلکې د امریکا خارجه وزارت هم ویلو چې پاکستان کې پر بیان او رسنوي سخت بندیز دی چې په کې پر خبریالانو تشدد د هغوی په ناجایز توګه گرفتارول د خبریالانو لا درکه کول سنسرشپ پر انټرنټ بندیز هم شامل دی. او د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا رپورت رد کړی او ویلي چې معلومات یې کره نه دي او لمزکینی حقیقتونه سره سمون نه خوري. نو دغه تصویر چې ما تاسو ته بیان کړی تاسو خپل په پاکستان کې یاست ابراهیم شنواری صاحب، نو په رښتیا هم تاسو ګورئ چې په پاکستان کې پر رسنوي باندې بندیزونه د پخوا په مقابله کې ډیر دي؟
کاکر سے بیا زل ډیر مې راوړی په دا خبرونه کې رابللو. بالکل دا تاسو څو ویل زه ګومان کوم چې پاکستان کې په زمکه باندې یا په ګراوند باندې د دغه نه هم حالات سختي او دلته اوس کار کول چې په پاکستان کې د صحافیانو خبریاله لپاره اوس دومره مشکل شوی دی چې هغه ته هغه خبر رسول نه زیات د خپل ځان هم غم دی چې د خپل ځان تحفظ څنګه وکړی شي. شمیرې خو به مونږ په ځخه نه شاملو، خو لکه پاکستان کې د تیرو کلونو کې یا تیرو میاشتو کې هم یو څه شمیره صحافیان یا خبریالان هغه پناه کړی شوي دي، هغوی ځان هم د لاسه ورکړی دی. او ټول نه غټه مشکل یا تکلیف دا دی چې اوس دلته یو خود خبرونو ته انفارمیشن ته معلومات ته رسد بیخی ډیر سخت شوه دی، او بل که څوک کوشش هم وکړه هغوی ته خبریال خو پرې دی چې هغه کوم ادارې د پاره کار کا اغوی هم د سخت څارونو لاندې دي.
یعنی تاسو ډیر مهمه نکته ته اشاره وکړئ ابراهیم شنواری صاحب، تاسو خپل په صحافت کې ډیرو کلونو ځخی شاوخوا ممکنه ده چې ما ته خو غوړه کرنه د معلومه خو پنځه ویشت کال تاسو شوی دي، تاسو پنځه ویشت کال مخکې سي معلوماتو ته په څومره طریقه باندې لاسرسي کېدی، آیا اوس دغه په مقابله کې سخت دی؟
که قبایلی سیم واخلو نو قبایلی سیم خو مخکې هم هلته خو مشکل وو، هلته چې کوم پولیټیکل انتظامیه به او هغه به داسې قسمه معلومات خلکو سره نه شریکولو، بلکې هلته نه بدبواتو ته رسد چې وو هم ډېر مشکل سره وو. خو که بیا مونږ پرتله وکړو او یو بل سره مونږ وګورو چې دا وخت او هغه وخت څنګه دی، نو په دغه وخت کې ډېر زیات دی، ځکه چې دلته چې کومې استخباراتي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې چې دي اغوی دومره دا اوس دا رسس سخت کړی دی او دومره بندیزونه لګولې دي چې دا اغوی دا وینا نه بغیر او دا اغوی د خوتن نه بغیر یا دا اغوی د خوخن نه بغیر هیڅ داسې خبر په اخبار کې نشي چاپ کېدای، په ټلویزیون باندې نشي راتلای، په ریډیو نشي نشر کېدای چې هغه دوی ته. زه به پرون مثال تاسو ته درکړم چې پرون د پاکستان د پوسټر لخر اسمنیر خیبر ته راغلی وو، او یقین وکړئ چې هغه نن موقت په مجبوراتو کې دا هغه هیڅ ذکر نشته دی، او نه هغه هغه دوره د دغه ځای خبریالانو سره یا د خیبر پښتونخوا د پیښور خبریالانو سره هیڅ شریکه شوې نه چې دا هغه غرض را څوره تک دغه هغه دلته څوک چا سره ملاو شو. لکه دا یو 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 پرده چې اچول کېږي، او دا صرف یوازینه یو مثال وو. موږ بیا چې وګورو د پرمختیا چې کوم کارونه دلته شي، د امنیتي وضعیت
او ابراهیم شنواری سپ تاسو ما خیال زبیم راځم تاسو ته يم دغه موضوع ما سوالم په ذهن کې دی. که تاسو اجازه راکړئ زب سید فواد علی شاه سپ تلارسم. فواد علی شاه سپ، دا کوم تصویر چې ابراهیم شنواری سپ بیان کړي یا په سر کې چې د امریکا چې کوم کلنای ریپورت وي د بشری حقوقو په اړه یا د آر اس اف ریپورتونه یا نور ریپورتونه ډیر راغلي دي، دا د پاکستان تصویر بل رنګ بیانوي. کسم د پاکستان حکومت نه مني او د بیان ازادي ده او د ټولو واقعیتونو سره سمون نه خوري. او تاسو امریکا کې دغه تصویر چې موږ د ابراهیم شنواری سیب او د نور زخاور امریکا کې هم دغه سی حالت دی؟
کاکر صاحب، امریکا کې حالات بالکل بدل دي. دغه وجه دا ده چې امریکا کې کوم آئین دی هغه کې چې وړاندې کوم ترمیم شوی دی، دی ورته فرست امندمنت چې وایي، نو هغه کې خلکو ته د وینا او د اخبار د هر خبر چاپ کولو د دې اجازه ورکړې ده. نو امریکا کې خبره دادا چې دلته کې څوک انکار چې څوک سوي پاغه باندې بندیز نشي لګې دی، او چې سچ اپ کوي پاغه باندې بندیز نشي لګې دی د فرست امندمنت دواجه.
یعنی دا چې ویلای شي سړی چې سل پسل ازادي ویلای شو کنه پکې کته پورته شي.
نه جی، سل پسل ازادي هم نه د ډېره ګران خبره چې پاین کې خدای ته غشته دی. خو امریکا هم په تاسو چې دا کوم رپورټ وي چې کوم رپورټر وداوت بارډرز وای دا رپورټ د هغه کوم کای رینکینګ ارکار، نو هغه کې امریکا هم په هغه نمبر دا امریکا په 50م ک 50م 50 سرویس کم نمبر دا، او دا هغه وجه دا چې حکومت خو ډایرکټ پابندی نشي لګولې، نه سٹیټ نه دلته کې فوج تاسو ډایرکټ پکې انوالو دي. خو د 13 کل راځي چې ترامپ الیکشن ته ودرېدلې ده، په صافیانو باندې نور طرف نه بندیزونه ډېر دي. که صافي څه خبرو کې خلک ورته کنځلې کوي په ټوئیټر باندې چې خطا خدا دې پارټي سایډ اخلي ته دې صافي ته دا غا صافي
مطلب د ریاست له خوا د ریاست له خوا ځخه داسې بندیز نه سل کې څنګه پاکستان کې الزام لګیږي.
نه جی، د ریاست د خوا داسې بندیز نشته. دلته صافیانو ته د 10% ازادي خو چرته نه خو نشته دی هغه ته، هغه ته دلته کې د عین کې چې کوم هغه دی دیتا
مننه. تاسو دواړو په پاکستان او امریکا کې د رسنیو د ازادۍ خبر وکړه، خو دلته په پېښور ته ولاړ شو او د یو ورځپاڼې دفتر ته ځو، هلته خبریالان ناست دي، او لا غوزه خدا پښتو چې دوی د سنسرشپ په حواله څومره فشار محسوسوي او پر کومو موضوعاتو دوی رپورټینګ کولای شي نس کولای، نو دا به واورو بیا به ملمنو تراسو.
سره دا پی ٹی ایم دا ملیٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا نو شروع شروع کی کلا دا ملیٹنسی شروع شو خو پالیسی ڈر لیبرل ہو میڈیا باندې دم رچک نوی خو ود دی پیسج اف ٹائم دا سیلو شروع دا شزونا دی باندې سختیان زیات شو، نو غیر سرا صحافیانم لک کانشس شو سیل سنسرشپ تا غو شو طرف تا
صحافی پتو گوانی کز خپل ازادۍ خبرو کما ترسو پوری چیز د طاقت پر خلکو خلاف خبرانه کوم، ترسو پوری چیز د مافیاس اصل مخ نه بر بندو مانو ز بالکل محفوظ یم، ز صحافیوم یم، ما عزتوم لک ډیر شتا، سرکاري دفترونو کې زما خبرو منلی کیږي. خو چې کله ز د علاقې د ای سی ډی سی خلاف یا د علاقې نن سبا هوتا سپته د کرنل او میجر دین د اغوی خلاف خبره کوم، یا ز سیاست کې د فوج خلاف خبره کومه، یا زد د هایبرید رژیم خبره کومه، نو دا مطلب دا دی چې زه خپل ژوند سره لوبي کول غواړم، زه خپل ځان هغه صورت کې انتهائی غیر محفوظ ګڼم.
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاوتا ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دی. نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایڈیٹوریل پالیسی یعنی دغه کې نو کومنګ انګلیش موګورو نو هغه کې ایڈیٹوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر موګورو نو دا څه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزینی داری دی اغا خپا کول لگ دیر مشکل اغان تا کیخ کاری
ابراهیم شوار سیب تاسو آوری دل خبری علانو آوری دو سخپل کراسو خصوصا کبالی سیمو تراسو تر اگریز جگڑا والا پاگی که تاسو میادوان وکلا او خو کلش نور سپیسیفیک یعنی مخصوص تاسو پر دی خبر وکی و جنی آل تسوی دی کتلو نشوی دی خبری علانو زین خلقو پکی جرنالیزم پریشی دی آیا دا اوس وخت چې مستاس خبرې کوو او خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمې زم سوې هغه حالت چې کم پخوا وو د فاټا په صورت کې هغه اوس هم ستا کنه هغه خطرونه بندیزونه هم هغه سي برقراره دي
کاکر سي خطر خوشته خو د ټول پاکستان چې د کڅنګ نه دی او چې شوي دا سي په قبایلی سیمو کې مشته خو زه به یو خبر وکړم شاید چیز ما غلط فهمی یا خوش فهمی دا خبری چې د تیر دوه درې کاله وشو چې دلته اوس د چکم وسلواله تنظیمونه دي د هغو اړخ نه په خبریالانو باندې چې کوم مخکې ګواښونه وو هغه یو څه حده پورې کم شوي دي اوس دا آیا د هغوی چې کوم پالیسي به هغې ته تغییر خوړلی دی یا څه داسې وجه شوې ده چې هغوی نیغ په نیغه باندې هغوی صحافیان یا خبریالان نه په نخه کوي او کوم وګورو دا سټاتستکس کوم لړ شو نو په وو واړه قبایلی ضلعو کې نیخ په نیغه کوم داسې برید اوسه پورې مونږ ته مخې نه راغلی په دا دوه درې کاله کې خاص کر بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی
یعنی وژنې ستاسو په خیال باندې کومې وژنې دي یا تښتونې دي هغه کمې شوې دي خو په مجموعي تور د بیان ازادي چې کوم دغه
جرنالستان دي درکاو گواخ چې هغه مستقریبا کم شوې خو ورسره بیا په څنګه د کوم چې سټیټ اکټرز یا
حکومتي کدا کم شوې دي دا په دې کم شوې دي چې جرنالستانو د دوی غوښتنو ته بس سر ټیټ کړی او کنه به آسیا غوښتل روایت بدل کړی
روی زن چې په روی کې غوندي او څه بدلون راغلی دی مخکې به ډېر ته په تواتر سره دغو طرف نه رابطې وي یو خو رابطې هم یو څو مخصوصه کسان نه بغیر هر چا سره هغه رابطې هم نشته دی واخونه هم کم شوي دی هغو پام چې دی اوس په امنیتي ادارو باندې که تاسو وګورئ دغه شمېرې نو د هغو چې کوم بریدونه دی هغه یا هدفونه چې دغه امنیتي ادارې دي خو زه دغه کې ما تاسو چې دا خوشبینی هم کېدای شي یو دا کېدای شي چې هغه موږ انګریزي کې یو کنه چې لال بیفور د سٹارم کېدای شي چې موږ د پاره بیا داس یو طوفان رواني خو دې نه کوي چې راشي خو په الحال هغه 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 خطر لکه
څه دی زه په فواد علي شاه سپته زما خو دې په دې په یعنی دې سوال کې د نن یو سوال دا لرم چې ممکنه ده یعنی دا تاسو ما سې کولای سي چې ممکنه ده چې خبريالانو چې کمی غوښتنې د امنیتي ادارو استخباراتي ادارو وي یا د وسلوالو وی هغه ته نور غاړی شي نو هغه ریپورتینګ نه کوي چې په کوم باندې دوی ته غواښ وسی نو کېدای شي هغه دغه مسلکی کار کې دغه پریشي وینو ځکه دوی په خطر کې نه دي دا هیڅ خونه ده
دا د فواصل نه پښتنه زمانه
تاسو نه ده تاسو هم ممکنه ده دا وجه وي
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده چې هغه هغه ریپورتینګ چې په هغه باندې دا وی خو خوشاله نو نو شاید چې په مطبوعاتو کې هغه رپورټ کې اوس کم شوی یا د هغه بد نه ویل کېږي نو خو یو شاید چې دوی په خپل هم دغه ته توجه مست متوجه شي چې په عام ولس کې په خوا چې دوی خلاف کوم کرکه نفرت وو د هغه د کومولو لپاره شاید چې هغه دغه یو بدون په خپل پالیسي کې راوستي او هغه چې کوم مطبوعات دوی منفي روانو دي په ضد باندې هغه کې یو څه کمی راغلي خو ما خو تاسو ته وکړ سیب چې دغه خطر یا تکلیف اوس هم شته ختم نه دی او د خلکو په زړه کې غیر هم شته کدا د وسلوالو تنظیمونو نه ده که استخباراتي ادارو طرف نه ده خو هر یو لامل دی زمونږ میډیا چې ده پرس چې دی هلته اوس هم آزاد نه دی
دا تاسو ډېره مهمه نقطه ته اشاره وکړه او فواد علي شاه صاحب زر اعظم تاسو په یونیورسيټي کې خپل یو تحقیق کړی دی تاسو له ملګرو سره او هغه چاپ شوی دی او هغه خو ډېر اوږد دی تقریبا 19 پاڼې دی او بهرال کپلند دا وای چې دغه حالت کم تاسو تشریح کړی دی نو پاغه کې تاسو دا راتویل سي چې خبريالان چې نفسیاتي فشار دی نو آیا دغه فشار چې دی دا پر دوی باندې څنګه اثر اچوي تاسو کله را خپل تحقیق راته تشریح کړئ
کاکر سے مخبل تحقیق کے دا کتو چے کم پا دی باندے کم آغا چیزونا دی چی دی باندے ذہنی فشار را ولی و غصم را دے پا پاکستان پا صافیانو کے زکا چے چا قتل اینو پاکستان کے صافیانو دا پارا دیر داری دی او ویم اول مونگ خیبر پختل کو آکی مسکر آچائی کم یو دا چا غیوی چیون بگورو دی تبا ٹول آغا کو چے دئی تب سہولتوں نہ ورکو جرنلسٹان ہوتا او چې دئی زین و گور بچے آیا ذہنی فشار پہ سمرا دے داغی علاج پہ اسنگ کی دے سی چی دئی مدد اپڑے شی نو خو آگے دا سے کتو بہنا مطلب چکم پراپر پروسیجر دے لا رہے داغا چانو وکڑی نمو گی چمنگ او گور پدے کے تحقیق مو پدے کولو چی دا سمرا آگا دے پسمرا صافیانو کے دے دا او ولې دې
ریسټاسو یعنی ستاسو چونکې دا ډېر اوږد رپورټ کلن دوه ستاسو کومې نتیجې ته ورسېداس چې خبر پښتونخوا خبري اعلان د دې فشار دباو لوجه خپل ذهني تور څومره خراب شوی دی
مونږ په چې دې کې وکټنو مونږ ته تقریبا چې نیمه پورې صافیان کوم مو چې انټرویو کړو سروي مو کړی و پاره کې نیمه پورې تقریبا ډیپریشن دې ڈپریشن او بیا انگزائٹی دا بیا پاک سٹریس دے ډیر زیات او د دین اول مونږ بل تحقیق کړو کې پی ٹی ایس ڈی غی پوسټ ٹرامیٹک سٹریس کوم یو کس ٹرامینا یو غټ غم نه تیر شي او هغه چې پکې کوم سیمټم جنو غم د خیبر پختونخوا په جرنلستانو کې په دنیا پر نور څومره چې جرنلستان کتلې شي دی پاغې کې سیوا دی په مکسیکو کې یو ګروپ د فوټو جرنلستانو چې چا بال تک هغه ډرګ کارټریلز هغه کولو هغه کوریج به کولو تصویران به وستو پاغې کې د خیبر پختونخوا د جرنلستانو خوښه هغه موجود او ذهني فشار خو دا غینه علاوه چې د خیبر پختونخوا د جرنلستان چې موږ خپل تحقیق کلا موازنه کو نورو تحقیقونو سره کوم چې په دنیا کې په مختلف ملکونو کې شوی په دې سیمه کې په جرنلستانو کې ذهني فشار د ټولو نه سیوا دی او هغې توجه مونږ تحقیق کې دا معلومه شوه چې هغې دې توجه نه خپل کار سم کولی شي او مخ کا ذهني فشار د وجې د هغې خپل کورنۍ ژوند هغې اثر غورځېږي چې هغې خپلو بچو سره څنګه خبرې کوي خپلو کوروالو سره څنګه خبرې کوي خپلو ملګرو سره څنګه خبرې کوي ځکه چې یو کس په ډیپریشن کې د ټرامې نه تیریږي او نو هغه چاته ویل نه شي ځکه موږ په معاشره کې خو دې ته ذهني مرض خو ته ویل نه شي خلک بیا ویلې ونه د نظام سره انسان
فواد علي شاه صاحب بلکې زبر اضافه وکم تاسو کې دایسي ما سره انټرویو نه کړی چې کله په پیښور کې ولما نو هغه وخت کې سمري دړکې او بدحالو نو تاسو یقین وکړئ چې دا سیر وزم راغلي دي چې موږ له کور سره نږدې زما لار کې د ګلونو ل بوټي سره زما لاس لګیدل نو ما به ټوپونه وهل چې را باندې حمله وشو نو لاری او کور ځخه دا خیر دا به تاسو سره مشوي دا بل ابراهيم شنواري سیب سره مشوي دا ماسي مثال در کولی خو پاکستان کې بل اړخ دی چې کله اخبارونه او ټلویزیونونه او په دې باندې بندیزونه راغو نو پاکستان کې بیا ټولنیز رسنۍ داسې ځای دی چې پالت کې هر څوک د انټرنیټ لاري ځخه چې دی هغه خپل د بیان یا د ازادي لري خو اوس د څو وختونو ځخه پاکستان ټویټر هم بند کړی دی که څه حکومت دا غ نورې وجې ملي امنیت او دا کیسې شای نو دا ګورو چې په پېښور کې خبريال منظور علي څه وایي چې د بندیزونه خپل د بندیز او د دې څه مشکل پیدا کړی دی بیا به تاسو ته راسو
ټویټر چې کوم دی ډېر زیات د مین استریم باندې میډیا باندې ډېر اوټ سایز انفلوئنس ده ډېر زیات او شزونه په کې ترته هایلایټ کیږي او میډیا چې مین استریم میډیا ده هغه اکثر شزونه اوس ټویټر نه اوچته ای او فالو کوي استوریان یلته ناراضي نو چې ته هغه پلیټ فارم بند کړې نو ته به تقریبا 30-35 لک کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي نو اگر خلقو نه تا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شو نه دی یریدل والا شو نه دی او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
ابراهيم شنواري صاحب هم دغه سوال کوم چې کوم فواد علي شاه صاحب خبره وکړه چې په خبريالانو باندې ذهني فشار دی بیا کار نشي کولای لدې سر بیا ډېر مشکلات تړلې وي. ستاسو په خیال باندې تاسو په دې کې څه اضافه کول غواړئ؟ ځکه تاسو هم تقریبا 25 کال او د ترګړې ځې جګړه مو ډېر له نږدې ځلې دلیم دا او ریپورت کړی مونږ.
کاکر سے خبر مہربانی یو طرف ته د خارجي فشارونه دي کاغذ استخباراتي ادارو نه دي یا د وسله والو تنظیمونو طرف نه دي، نو بل طرف ته په قبایلي علاقو کې چې کوم التا د آزاد صحافت په لاره کې ډېر لوی یو خنډ دی، هغه قبایلي روایات او قبایلي دستورونه چې هغه یو ډېر لوی خنډ دی. مثال داسې دی چې زه درې ورځې وړاندې تلم باړی ته، کاکر سے داڑے دلچسپ خبر ادا التا د جنکو یو سکول چې هغه وران شو او هغه جنکو چې په کوم ځای کې سبق ویل او ما داغه عکس واخیسته، تصویر مور واخیسته، د هغه تصویر په شا باندې د جنکو په شا چې هغه د مر لاندې ناستې د کلا عثمان لاندې دا مو په شا باندې د ډوډۍ پټای وو. اوس دغه تصویر چې دی دا خو کفرس کا نړیوالا سنۍ تلاړ شي یا ایون پاکستان په مطبوعاتو کې هم شایع شي، نو دا خو به یو ډیر لوی خبرې چې دا وګوره دا جنکۍ چې ماشومانې دا د ډوډۍ او پټي کې ناستې دي او هغه خپل طالب یو زده کړه ترلاسه کوي، خو په ځای توګه باندې په باړه کې به د پدې د دې ډېر بد اغېز دي، ځکه چې ځایي خلک چې دي هغه دې ته تیار نه دي چې د هغوی چې کومه یوه دانده ده هغوی خو ته غیر قانوني، خو دا خو غیر قانوني ده پاکستان کې، هغه یو غیر قانوني دانده ده او هغه به ایکسپوز شي، هغه به په ډاګه شي دنیا ته. دغه سه حالات هم شته زمونږ په قبایلي علاقو کې چې مونږ وغواړو هم هغه تصویر چې د قبایلي علاقو دی هغه مشکلات چې په قبایلي علاقو کې خلکو ته رامخې ته دي، اوس لکه هلته چې دی د ودونو پیسه کې تاسو هیڅ خبره نشئ کولای، چې کوم نور د کورنۍ خبرې هغه تاسو نشئ کولای، او دا په تاسو باندې همیشه یو فشار اچي د مشرانو طرف نه، د خپل کورنۍ طرف نه، ستا کورنۍ ته رجوع شي او هغه ته دا وینا وشي ګیره وشي چیرې دا وګوره ستاسو دا کور خلک کسته کوم چې مطبوعاتو کې کار کا هغه دا موضوعات چړلی دی او دا بدنامي دی
دا
کورنۍ راوړي
دا تاسو ابراهيم شنواري سپ ډېر ښه اړخ ته بلکې په دې باز کې اشاره وکړه. موږ کوي په وسلوالو او په ریاست یا په حکومت یا په استخباراتي ادارو خبره کوو. فواد علي شاه سپ تاسو اکاډمیکې تاسو علمي بنیادو باندې دا شان ګوري، ستاسو د پاره دغه موضوع څومره مهمه ده چې خپل پښتني ټولنه کا پښتانه دي کبه په پنجاب سند بلوچستان کې بیا خپل خپل مسلې دي دغه کمې ټولنې دي یا قبایلی یا بیا کلتوري دو د خبريالانو د کار کولو چې کومه دایره د هغه څومره تنگه کړې ده.
اګه دا چې څنګه شنواري صاحب وایي دا بالکل همدغه مسله ده، او دا په پاکستان کې بیا موږ په پښتنو په ریجن کې ډېره ده، داسې نور هم چې څومره قبایلي سیمې دي په پاکستان کې او بلوچستان کې د سند کې دغه کې ټول چې څومره جرنلستان کار کوي هغه ته همدغه مسلې دي چې کومه چې څومره تحقیق شوی دی تر اوسه پورې دی وجه دا ده چې کلتور کوم څیزونه دي اغه نه وتل جرنلستانو د لپاره ګراند دي، ځکه چې د یو ملته کې ژوند کوي تل تک خلکو سره ناست پاست کوي، نو اغه دی وجه چې د ټوله مسله چې د ژوند نه وته خو نشي کدی ته لګي چې دا څنګه چې شنواري صاحب وځ دا رپورت په فائدہ وکي او خلک باندې ماشومان ته په نظر وګوري، خو ترسو پورې خلک دا نه مانی خبرې د سره نو دی کې یو خو دی بزان سلف سنسرشپ کوي، دی به وای چې یار خلک دا سوشلی اکسپټیبل شی نه دی، خلک به نه منی را سره او الټه به راته مسلې جوړیږي، نو هغه دی وجوم د دی رپورټینګ او د دی کار ډیر زیات په هغه باندې اثر پروزی، نه صرف په دی باندې بلکې د دی په کور والو باندې، ځکه چې دی ته بیا خلک کوم نمونه اخلي یا په دی باندې کوم تومتونه لګي هغه د وجه هغه هم ډیر غټ اثر لري، ځکه چې څوک یو شیو کې څوک یې چې دا خو کفاس کې یو چړې خار کې اوسې یا تعلیم کړي ولاړ شي خپل کلی ته خپل وطن ته او الته کې داسې تصویر وباسي چې هغه د کلتور خلاف نو خلک یې دا خو تبار شو دا زمونږ نه دي.
دا مهمه نقطه ده، خو زه په بل خبرې تم راځم ابراهيم شنواري صاحب، ځکه چې خبرالانو ته په ټوله نړۍ کې قانون یو تحفظ ورکوي او پاکستان کې هم په دې باندې ډېر جدوجہد وکړي، خبرالانو بلاخره پاکستان کې د خبرالانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ شو. آیا به سیته خبريال دا قانون چې جوړ شوی دی تاسو د قانون په بنیاد باندې که تاسو کنور خبر اعلان یست ځان محفوظ غنی کنه هغه قانون تاسو ته د جوړیدو باوجود تاسو نه غنی چې هغه تاسو ته تحفظ درکولای شي په عمل کې.
کاکر صاحب ډېر بخښنه غواړم چې داسې قوانین خو پاکستان کې جوړ شي. ګوره چې تاسو لاړ شئ د پاکستان اساسي قانون ته لاړ شئ، آئین ته لاړ شئ، او په هغه کې شخصي ازادي یا د اظهار خیال ازادي ورکړل شوې ده په یو کرخه کې، خو په دریو کرخو کې په هغه باندې بیا بندیزونه هم لګېدلې شوې ده، مذهب په نوم باندې، د کلتور په نوم باندې، د امنیت په نوم باندې، د رواج او دستور په نوم باندې. نو دغسې قوانین چې دي دا خو اکثر بیا چې کله د هغې په ضد څه کار وشي نو د هغې بیا هغه تشریح په داسې انداز کولی شي چې نه جی دا خو داسې نه وه، دا خو هغه شانتې وه، دا خو په دې کې دا ویل شو. نو که د تحفظ لکه کاکر صاحب ډېره لنډه خبره ده، قانون آیا یو وسلوال تنظیم هغه مني؟ هغه نه مني. زما تحفظ دپاره خو قانون جوړ شو، خو وسلواله تنظیم خو هغه قانون نه مني تاسو سره، خو د پاکستان د غونډ ریاست په ضد په هغه په جنګ باندې دی. نو هغه چې په جنگ دی هغه د سرم تیر دی، زما بیا زما تحفظ به څوک وکړو څنګه به هغه باوري شي؟
دا مهمه ده. خو فواد علي شاه صاحب تاسو خپله یعنی ګوري لکه څنګه تاسو خپلم خبریال پاتې شوي او په پاکستان حالت ګوري، خپل یو علمي او په جرنالیزم له علمي اړخه ځخه ګوري، تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي کې پاکستان غوندې ملکو کې د بیان یا د رسنیو ازادي آیا هم دغسې نوره به سختېږي که یو گنجایش تاسو ته ښکاري، یا داسې لارې شته چې د بیان یا د رسنیو ازادي د قانون په چوکاټ کې دننه وي؟
او کاکر سے ماں تخونه لگی جرا روان یو سو کالو کې دا آزاد جگہ چې تاسو کوم تسلسل ګورئ، اول با ډایرک حکومت فوج کولو او سغی ډایرک حکومت نه کوي، او بل کتا سو د پاکستان حالات ګورئ تیر ځل چې د عمران خان حکومت او تا کوم چې انټرنیشنل اداري دي ملکونو کې جمهوریت ګوري چې څومره دی، اول به ویچ دا هایبرید ریجیم دے او هایبرید حکومت دے پا پاکستان کی، مطلب دا چے دے جمہوری حکومت خو پشائی چے دے اغا اسٹیبلشمنٹ کار کئی. اس پڑنبی زل سخ کال پاکستان دے اغی نواوڑے دو پاکستان تے ریٹنگ ورکڑے دے دا اتاریٹیرین سٹیٹس، او اتاریٹیرین مثلا چل تا کی جمہوریت بالکل نشت دے
استبدادی
او جی. نو اغی کے چین دے نور دا سی ملکو ندی، نو چې په داسې ملکونو کې قانون خوی خو قانون خو اعلی کار کوي چې کله ار اداره ار چې ملک خلک هغه آزادي قانون به امپلیمنټیشن سو چې فرض کې تاسو پولیس سره مسله راشي یا انټیلیجنس ایجنسو سره مو مسله راشي، نو په پاکستان غوندې ملکونو کې داسې پاکستان یوازې نه، نور هم داسې افریقا کې ملکونه دي، نور په ایشیا کې ملکونه دي چې کوم دا ترجو حکومت لري، هغه کې خو چې کومه خبره هم دا خلکو کې هغه قانون دی. نو چې موږ په یو داسې معاشره کې اوسیږو نو هغه ټایم کې صافیانو ته ژوند کول ډېر ګران شي.
مننه فواد علي شاه صاحب، وخت ما غړی ته قتل خو بهرحال تاسو پر وخت ټولو خبره ختمه کړه. نو بس پای ته رسو. ابراهیم شنواری صاحب ستاسو او فواد علي شاه صاحب ستاسو ته دواړو مننه په بحث کې برخه واخسته، ښه وخت ترته واړو، خدای په امان. تاسو د مشال تورن لاندې اوریدئ چې پکې مو له خبریال او د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري ابراهیم شنواری او په امریکا کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شاه سره پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمه کې د بیان او رسنیو ازادي جاج اخیستلې. بحث پای ته ورسېدی. تاسو دا پر ریډیو اوریدلې او د مشال ریډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک کتلای شئ. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وو ترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال رادیو.